دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ده په دوهی کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وای د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو مذاکراتي پلاوی له زلمی خلیلزاد سره پر مهمو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. سور شاین په ټویټر کې لیکلي چې دغه غونډه چې تیره شپه سوي دواړو لورو پکښې د مذاکراتو د نتایجو او راتلونکو اقداماتو په اړه غږېدلې دي. د افغانستان حکومت په کته کې د خبرو نه درېدل او د دوام یو اقدام ګڼي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وایي زلمی خلیلزاد به افغان حکومت د خبرو له جزئیاتو او پرمختګونو نه خبر کړي.
نو اوس وبه ګورو چې خلیلزاد صاحب دوی څه پیشرفتونه لري او کوم موارد دي چې باید په دغه وخت کې د افغانستان حکومت سره شریک شي.
په بیجینګ او د چین په نورو سیمو کې نور کاروبارونه هم د دوشنبه په ورځ له نوي کمري کال د رخصتۍ وروسته خلاص شوي دي. په چین کې د دې کال رخصتۍ له دې وجې وروسته وغځېده چې کرونا وایرس خپور شو او خلکو زیاتو سفرونه او چې خلک وایي زیات سفرونه ونه کړي، خو بیا هم زیاتره کارګر او کاروبارونه اوس لا هم بند دي او خلک دا خوښوي چې په کورونو کې پاتې وي. د چین د روغتیا چارواکي د دې څار کوي چې آیا د کاروبارونو خلاصېدل به دغه وایرس نور هم خپور کړي او که څنګه. د دغه وایرس تروسه په ټولې نړۍ کې د 30,000 څخه زیات کسان ناروغه کړي دي او د 900 څخه زیات مړه کړي چې زیاتره په چین کې دي. د چین د روغتیا د ملي ادارې خبرداری ورکړی دی چې د 3,025 تازه پیښو د 7 تر څنګ و بیا نور کسان هم مړه شوي دي. دا اول ځل دی چې د شنبه د ورځې وروسته د نوو پیښو په شمیر کې کمی لیدل کیږي. په میلیونونو خلک په هوبی ښار کې چې سخت قید ساتل شوي دي د خوراکي موادو د کمښت شکایت کوي. ترکیه د دوشنبه په ورځ د سوریې د سختو بریدونو ته ځواب ورکړی چې د ترکیې 15 سرتیري پکښې وژل شول او 15 نور یې د عدلی په ولایت کې وژلي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه متقابلې ډرزې په داسې حال کې سوي دي چې د روسیې یو هیئت د ترکیې په پلازمینې انکاره کې د عدلی ولایت کې د روان جنگ په اړه بحث کوي. ترکیه چارواکي وایي چې د سوریې حکومت ځواکونو د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ کې د عدلی په ولایت کې د ترکیې په یو پوځي پوستې برید کړی او 15 عسکر یې وژلي وو. ترکیه د عدلی ولایت ته ګڼ شمېر اضافي عسکر او نظامي وسایل لېږلي چې په دغه سیمه کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د وړاندې تګ مخه ونیسي. دا ولایت د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغان وروستی قوي مرکز دی. دغه جنگ له وجې په تیرو دوو میاشتو کې د 500,000 څخه زیات کسان بې کوره شوي دي. په انکري کې د خبرو اترو وروسته بیان تر اوسه نه دی جاري شوی. د اسکار د جایزو په شرنی مراسمو کې د اکاډمي جایزې د ښځو او نارینه وو ترمنځ په مساوي ډول وشل شوه، خو تېره شپه د اسکارو د جایزو په مراسمو کې د لومړي ځل لپاره یو خارجي فلم تر ټولو ډېرې جایزې وګټلې. خبر تفصیل د نظرانې یوسوزین اورو.
سږ کال د آسکر په مراسمو کې د افغان جنکو د سکټ د زده کړو په اړه یو مستند فلم هم د آسکر جایزه وګټله. دا فلم چې په 2013 کال کې په افغانستان کې جوړ شوی دی، داستان د هغه افغان جنکو په اړه دی چې د ډیرو مشکلاتو باوجود د سکټ بورډ زده کړې کوي. هم دغه ډول د سم مینډز فلم 1918 چې د آسکر مراسمو کې مخکښو د غوره سینماتوګرافي په ګډون درې آسکر جایزې وګټلې. لورا ډرن د واده کیسه په فلم کې د طلاق د وکیل په توګه د خپل رول لپاره خپل لومړی اکیډمي جایزه وګټله. هم دغه ډول واکن فینکس د جوکر فلم لپاره او برډ پټ وانس اپان ا ټایم ان هالیوډ فلم لپاره د غوره هنرمند جایزه وګټله. نظرانه یوسف سي، آشنا رادیو، واشنگتن.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د 30 کلو پوره کېدو له امله د هغوی پر وضعیت د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې کمیشنرۍ یا یونیسیر په همکارۍ دوه ورځنی کانفرنس جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویل شوي چې دغه کانفرنس د روان میلادي میاشتې پر 18 او 19 په اسلام آباد کې جوړیږي. دغه هیواد صدر اعظم عمران خان لخوا به پرانیستل شي. په اروپا کې توپان او شدید باد او باران چې ورسره مل و لږ تر لږه 2 کسان یې مړه کړي دي. دغه توپان د شنبه په ورځ د برتانیا او ایرلینډ سیمې وځپلې او اوس توپان د تیرېدو وروسته د اروپا سلګونو کورونو برېښنا کته سوي ده. دغه توپان د اروپا د ختیځ طرف ته روان دي او اوس مهال جرمني ته رسېدل دي. دغه توپان له وجې خلکو ته سخت سفري مشکلات هم جوړ شوي دي. او اسپانیا چارواکو د شنبه په ورځ ویل چې 19 مهاجرین د سمندر څخه ژغورل دي او د 18 نورو لادرکو کسانو پسې ګرځي. او خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه عیسی سیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو او د امریکایي چارواکو د روستۍ غونډې په اړه ویلي دي چې دا خبره ده چې خبرې لا دوام لري. رحیم ګل ساروان په دې حقله رپورت راغلی.
تر یو څه ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دغې ناستې منځګړیتوب کړی دی. افغان حکومت په قطر کې د خبرو نه درېدل او دوام یو اقدام ګڼي. دا ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی وای زلمی خلیزاد به افغان حکومت د خبرو له جزئیاتو او پرمختګونو خبر کړي.
قطر کې خانوزم د دوی خبري اترې د عمل لري. خدام یو اقدام دی چې خبري خانوزم متوقف نه دي سوی، هلته خبرې شته روان دي. خو مهمه دا ده چې موږ څه نتیجه دی نه اخلو. نو اوس وګورو چې خلیزاد صاحب دوی څه پیشرفتونه لري او کوم موارد دي چې باید په دغه وخت کې د افغانستان حکومت سره شریک شي. خو زموږ هیله دا ده چې دا خبرې اترې په دې مرحله کې په دې پړاو کې نتایج ولري.
د قطر دا ځل دا خبرې یو لسم پړاو خبرې ګڼل کیږي. په قطر کې میش طالب ویان سویل شاهین په خپل ټویټر کې ویلي، تیر ماښام ملا برادر، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او مولوی عامر خان متقی د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره ناسته درلوده. د مذاکراتو د نتایجو او په نورو اقداماتو یې په مهمو مسایلو بحثونه کړي دي. د دوحې د خبرو څارونکي وایي چې دا ځل په خبرو کې هم د تاوتریخوالي د راکمولو مسأله اصلي خبره ده.
ظاهرا دواړه لوري وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت په تمدید، یعنی د توافقنامې له لاسلیک وروسته د بین الافغاني مذاکراتو پیل او د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې هم دغه د امریکا غوښتنه وه تاوتریخوالي کمښت باید دوام وکړي. په همدې موضوعاتو خبرې اترې روانې دي او طالب رسېدلي. خو ځینې موثقه سرچینې وایي چې د توافقنامې له لاسلیک وروسته په وروستیو مراحلو باندې هم دوی مشورتي خبرې اترې کوي.
د سوري نوې ایجاد شوی ملي ادرس وایي چې د قطر د ازل خبرو نه باید څارنه وشي او خلک نه پوهیږي چې په دوحه کې څه روان دي.
غواړي چې زموږ نمائندگان هلته باید حضور ولري او شفافیت باید تامین شي او موږ وپوهیږو چې
په قطر کې یو او په همدې موده کې بروکسل، دوبۍ، اسلام آباد او کابل ته هم لنډن سفرونه لرل. هغه افغان حکومت ته ویلي چې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسن پرون د جمهوری ریاست د لومړنۍ او نتایجو په حق ویلي دي چې خپل فیصله د انتخاباتو کمیسن ته سپارلې ده.
د ټاکنو د خپلواک کمیسن چارواکي وایي نن د دوشنبه د ورځې غرمه مهال په رسمي ډول د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسون څخه د تلې د میاشتې شپږمې ورځې د جمهوری ریاست د ټاکنو پر لومړنیو اعلان شوو پایلو د دغه کمیسون پریکړې ترلاسه کړې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل دا کمیسون به د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسون ټولی پریکړې عملي کړي.
موږ مکلف د شکایتو د کمیسون د فیصلو په تطبیق باندې یو. دا چې شکایتو کمیسون فیصلې نن 12 بجې موږ ته راورسېدلې او موږ د تطبیقاتو لپاره یو منظمه کمیټه جوړه کړې ده. که دغه کمیټه به د شکایتو کمیسون د نظرو نمایندګانو او همدارنګه د دخله نهادونو ناظرینو په وړاندې د شکایتو کمیسون د فیصلو د متن هر هغه څه چې د دې په متن کې لیکل شوی دي نقطه په نقطه به انشاءالله موږ ژمن یو دا تطبیقوو.
د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسون د تیرې چهارشنبې په ورځ د تلې شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنۍ پیلو د شاوخوا شپږ زره او 200 استنافي اعتراضونو د څېړنې وروسته خپلې پریکړې اعلان کړې. خو دغه کمیسون د 15 ورځو په ځنډ خپلې پریکړې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته وسپارلې. د ټاکنو خپلواک کمیسون یو ویان د علي افتخاري وایي چې پر څو مسلو د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسون څخه معلومات غوښتل شوي چې د کمیسون څخه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به دا څرګنده شي چې د ټاکنو وروستۍ پیلې به کله اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پر مهال به د ولایتي دفترونو د چارواکو مسولینو د حضور سربیره د کابل څخه هم یو پلاوی د دغه بهیر د څارنې لپاره ولایتونو ته لاړ شي. د ټاکنو څارنې ادارو چارواکي وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر زغ زیات اوږد شوی چې د خلکو پر ژوندې ناسمې اغېزې کړې دي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي اوس هم لا معلومه نه ده چې د ټاکنو بهیر به کله پای ته ورسي.
حالا یک ستیج جدید است، کار کار
اوس د کار یو نو سټیج پیلېږي. دا چې ټاکنیز شکایتونه کمیسون څه وخت د ټاکنو کمیسون سره خپل پلان همغږی کوي او دا مهرونه معلوموي او تثبیتوي، د دې مسلې ترڅنګ په ولایتونو کې د څارنې او بیاشمیرنې مسله ده چې دا کار هم وخت اړتیا لري. د دې لپاره چې کاري قوت باید له کابل څخه واستول شي او دا ځکه چې موقتی کارکونکي نشته دي.
تقریبا وقیر
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی رئیس داوتلی نجفی وی د ټاکنو خپلواک کمیسون د خپل کړنو او ارزونو دفاع کوي چې دا کار کیدی شي د ټاکنو بهیر د بحران په لور بوزي.
کمیسون انتخابات هیڅ بعید نیست.
دا هیڅ ناشونی نه چې د ټاکنو کمیسون د خپل کړو کارونو څخه دفاع وکړي. هر څوک چې وی له خپل کارونو دفاع کوي چې له خپل کار دفاع وکړه ټاکنی پاینن لري او د بحران په لور ځي.
یو بحران
مر ټاکل شوی د ټاکنو شکایتونو او د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي په پیو ګډه غونډه کې او د بشمیرولو تفتیش پر مسله یې پریکړه تر رسیدو لپاره غونډه وکړه. د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسون لوړاندې دغه غونډه جوړېدو او پکې د ګډون لپاره چمتواله خوده. تر اوسه لا دغه غونډه ته جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وي د غونډه به ډیر ژر جوړه شي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې لسکونه قراردادي شرکتونه د دغه وزارت نه 450 میلیونه افغانۍ پوروړي دي. دغه وزارت د پوروړو شرکتونو د لیست په نشرولو سره ویلي دي چې لدی وروسته به هغه شرکتونه چې خپل پورونه نه ورکوي په تور لیست کې شامل کړي. د امریکا غ خبريال ممتاز بهر د کابل نه رپورټ راغلی.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د وسل ویختو هغه قراردادي شرکتونو لیست نشر کړی چې له دغه وزارت څخه پوره وړي دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایاند عبدالقادر متفی د دوشنبه په ورځ امریکا غا تول چې دا شرکتونه په کابل کې فعالیت کوي او په ولایتونو کې هم لزګونه پوره وړي شرکتونه شته چې په راتلونکو کې به نمونه افشا شي. خاغلی متفی په ولایتونو کې د پوره وړو شرکتونو شمیره سرګند نه کړه، خو ویل چې ټول قراردادي شرکتونه په مجموعي ډول 450 میلیونه افغانۍ له وزارت څخه پوره وړي دي. د هغه پر وینا دا پورونه له اوږدې مودې راهیسې پر شرکتونو پاتې دي چې د قانون او پټرولیم وزارت دغه پورونه د ترلاسه کولو لپاره نوې تګلارې جوړه کړې ده.
هدف زموږ د دې لیستونو د نشرولو دا چې موږ هغه شرکتونه چې د دولت نه قرضدار دي هغه به خپل مخروضیتونه ورکړي، او کچېرې دوی مخروضیتونه ورنکړي عدلي او قضایي او قانون ته معرفي کیږي تر څو دوی دا مخروضیتونه ترې واغستل شي، او همچنان پراتونکو پروژو کې به دوی ته سهم نه ورکول کیږي چون دوی د دولت مخروضیت نه ورکوي.
خو یو شمیر پوروړي شرکتونه ادعا کوي سره له دې چې دوی د خپل عوایدو یو برخه په قانوني ډول دولت ته ورکوي، خو افغان حکومت د کار په سیمه کې له دوی څخه ملاتړ نه کوي او سیمه ایز زورواکي هم په غیر قانوني توګه له دوی څخه پیسې اخلي. دا جلال ګردیزی د شرکت رئیس بهاودین جلالزی چې په کابل کې د تعمیراتي ډبرو د کان کیندنې په برخه کې فعالیت کوي امریکا غږ ته وویل چې دوی د خپل پورونو ورکولو تجمن دي، خو زیاته کړه چې دولت د دوی د حقونو ملاتړ نه کوي او حتی د کار په سیمه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
وزارت مراجعه کوي چې دا پیسې مونږ سره په مختلف اقساط باندې چې مونږ خو شرکت بحران ته توانی سو قرضدار سو دا پیسې مونږ ته قص کې راي کې دا یو مسله، او بل مسله دا چې په یو قراردادي باندې وزارت مدن درېجه پیسې تویلې ځکه په درېجه په دې معنا چې یو ځای خو مالیه ده، یو ځای د خپل ولایتي قیمت ده، او بل ځای د واکمن د منطقې ده. شهر واکمن منطقه کې مونږ زورګيري کې په مختلف نقاط د کابل کې کپل چرخي کې ده، کدي سبز کې ده، فرض مثال په نورو مسایلو ځینې کې دي، هغه ځینې مونږ په عمل کې نه دي.
هغه دغه راز ویل چې د کابل په خاکي جبار سیمه کې زورواکي د حکومت له اجازه پرته په غیر قانوني توګه د مرمرو د کان په کیندنې بوخت دي. د افغانستان د شفافیت د سر اداره وایي چې د پورونو د ترلاسه کولو لپاره د یو شفاف میکانیزم نشتوالی د حکومتي مامورینو په اجرااتو کې او د پورونو د ټولولو لپاره د شرکتونو او حکومت ترمنځ اړیکو کې نیمګړتیاوي پر شرکتونو باندې د پورونو د پاتې کېدو لامل شوی دی. د دغه ادارې یو غړی محمد ناصر تیموري امریکا غا تول چې حکومت له شرکتونو څخه د پورونو د ترلاسه کولو لپاره له خپل صلاحیتونو څخه هم استفاده نه کوي.
اگر شرکت ها قروض خود نمیتونه
که شرکتون خپل پورونه نپری کوي، نو حکومت یو لړ گزینه پلاس کې لري چې د تړون ودرول او د هغوی د جواز زندول دي. حکومت کولای شي په هغه صورت کې چې شرکتون خپل مکلفیتونه نه تطبیقوي پر دغه اقداماتو لاس پورې کړي، خو موږ وینو چې دا اقدامات ډیر لږ تر سره کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت خبرداري ورکړي که پوروړي شرکتونه د خپل پورونو ورکولو ته حاضر نشي، نه یوازې دا چې عدلي او قضایي بنسټونه به معرفي شي، دا دغه وزارت په تور لیست کې به هم شامل شي او پر اتلونکو کې به د کان کیندنې هیڅ پروژه ورته ورنکړل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د بریښنا شرکت وای لا هم یو شمیر دولتي مقامات او ادارې د دغه شرکت نه لس میلیارد افغانۍ پور وړي دي. دغه شرکت د چارواکو په وینا د پورونو د نور کولو عملی دی. یو شمیر زورواکو او دولتي مقامات بریښنا هم پرې کړی ده. نور حال د لیمینیا زی رپورت کې.
د افغانستان د بریښنا شرکت وایي چې دغه شرکت په تیر دوو کلونو کې خپل مشترکینو ته د بریښنا رسونې په برخه کې دومره فعالیت کړی چې په تیرې ولسیزه کې نه و شوی. د دغه شرکت مشر امان الله غالب د دوشنبه په ورځ وویل د بریښنا رسونې د دغو خدماتو سربیره لا هم دغه شرکت د بریښنا بل په تحویلي کې لستونځو سره مخ ده او یو شمیر دولتي ادارو له ډېرې مودې راهیسې د بریښنا د مصرف پیسې نه دي ورکړي. خاغلی غالب زیاته کړه چې پر دغو دولتي ادارو د بریښنا شرکت د پورونو کچه لس میلیارد افغانۍ ترسیږي. که څه هم خاغلی غالب د دغو دولتي ادارو یا اشخاصو نمونه وانه خیستل، خو زیاته کړه چې دوی په کراتو د دغو ادارو بریښنا قطع کړې ده، خو بیا هم دوی د خپلو پورونو ورکولو ته نه دي حاضر شوي.
ما متاسفانه شما من بارا دل بیش از 10 میلیارد
له بده مرغه دولتي ادارې، زورواک ادارې او دولتي چارواکي لمکس خل لس میلیارد افغانۍ پور وړي دي چې هڅه کوي د بریښنا د پریکولو لارې ترې واخلو.
خاغلی غالب وویل چې پر وخت د بریښنا د بلون نور کول د بریښنا شرکت اوایدو باندې منفي تاثیر کوي او دا د دې لامل کېږي چې په یو شمیر سیمو کې د بریښنا پروژې پلې نشي او ګڼ شمیر خلک له بریښنا بې برخې شي. بلخوا د روړتیا د څار بنسټ یو غړي ناصر تیموري په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې په دولتي ادارو کې د بودیجې د مصرف شوی. د تیموري پر وینا ځینې دولتي ادارې شته چې خپل بودیجه په ښه توګه مدیریت نه کړي او د کال په پای کې د بریښنا له شرکت څخه پوره وړي کیږي.
ادارې نشي کولای پیسې مدیریت کړي چې د کال په پای کې د بریښنا پیسې ورکړي یا هم د نورو کلنو پور نه ورکړي.
سره له دغه ستونزو د بریښنا شرکت هیله خودلې چې په 1999 کال کې با شپږ ډیر زر نور کسانو ته بریښنا ورسوي. د دغه شرکت مشر امان الله غالب وویل ټاکل شوی و چې د توتاب د پروژې له لارې د روان کال په هوت میاشت کې کابل ته صادراتي بریښنا راورسیږي، خو د دغه پروژې په وړاندې د خنډونو له امله دا پروژه یو کال نور هم وځنډېده او د راتلونکي کال تر هوت میاشتې پورې به کابل ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چې په کابل کې 300 میګاواټ نور بریښنا ته اړتیا ده او له همدې امله پاتې ویش ساتونکو کې د بریښنا شرکت هر مشترک ته 2 ساعته په ورځ او شپه کې پرچوي ورکوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
نن نیو همشایر د دیموکرات ګوند د جمهوری ریاست کاندیدان ته رای ورکوي. دا دوه مهم ایالت ته چې د دیموکرات ګوند د جمهوری ریاست په نوماند کې بناکښ ولري. هر چا چې وګټل نو هغه په نومبر کې د ولسمشر ترامپ سره مخامخ شي. په موکړی دی رپورټ ده.
د جمعې په ورځ په نیو همشایر کې دیموکراتو کاندیدانو په وداس مناظره کې برخه واخیستله چې څوک د ګوند نومان شي او په نومبر کې ولسمشر ډانلډ ترامپ ته ماته ورکولې شي.
نړۍ بې نظمه ده. متحدین مولا زمونږ د ناټو متحدین او زمونږ ویران ترمنځ برابر لاره غوره کړې ده. ټول متحدین مو دا پوښتنه کوي چې امریکا چیرته ده.
د دیموکرات ګوند بل مخکښ کاندید له دې نه دفاع وکړله چې له میلیونرانو او میلیاردرانو نه په ټاکنو کې مرسته اخیستې ده.
زه یو ائتلاف جوړوم چې دا کار سرته ورسوم. همدا د ګټلو لاره ده. په همدې ډول به مونږ حکومت وکړو. په داس حال کې چې امریکا په خطرناک ډول له اختلاف سره مخامخ ده، مونږ له دې حالت نه رغېدلو ته اړ یو.
سناتوري الیزابت وارن د سترو کمپنیو او بډایانو مرستې رد کړلې او وی ویل دا د دیموکرات ګوند له اصولو سره برابر کار نه دی.
د میلیارډرانو ائتلاف مونږ بریتا نشي رسولای. زموږ اوسنۍ حکومت د ډیرو کم خلکو لپاره په پورته پور کې ډیر ښه کار کوي. همدا کار لڅو لسیزو رئیس روان دی، خو د یو شمیر خلکو حالت ورځ تر بلې بدیږي.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ د سنا په محکمه کې ل خپل براءت نه ورسته ټویټ وکړ چې دیموکراتان لیونی شوی دي، رښتیا او درواغ ورته اهمیت نه لري. اوس براشو د نیو همشایر رای ورکوونکو ته د نیو همشایر دغه رای ورکوون په دې فکر کوي چې ایمی کلوبوشار ته رای ورکړي او کپخوانی خاروال پیت بودیجش ترای ورکړي.
ډونالد ترامپ څوک ماتولای شي؟
د دې ایالت د شیرینی خرڅولو یو دکاندار جف بارت وایي د خپل رائے هغه چاته ورکوي چې د ملک په داسې توګه وچلوي لکه دای چې خپل مغازه چلوي.
مونږ اقتصاد ته زښت ډیره پاملرنه کوو، نه غواړو چې یو ډالر هم ضایع شي.
رپورت دا هم وایي چې په نوی همشایر کې د هوا اټکل کېدلی شي، خو د رایو ورکوونکو د نیت اټکل نشي کېدلی.
ما لا تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې.
دا ځل انتخابات ډیر مهم دي، نو په کار ده ښه ډیر فکر پکې وشي.
په نیو همشایر کې هغو رایو ورکوونکو چې خپل نیت لا اعلان کړی نه دی چې چاته به رایه ورکوي، شمیر یې په سلو کې 340 ته رسیږي. د نیو همشایر ایالت رایې 4 کاله مخکې برنی سانډرز ګټلې وې. دوه ورونه جسی او الکس کوری وایي دوی غواړي د نړیوالې تودوخې له امله بیا رایه ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې
د انډونیزیا مشر د استرالیا پارلمان ته وینا کړې ده. خبريال فلم مرسل رپورت را لګلې. زامن محمدی د تلوي
د انډونیزیا مشر جوکو ویدیدو پرون د دوشنبه په ورځ د استرالیا د فدرالي پارلمان د دواړو جرګو غټي غونډې ته وینا کولو نادره ویل درلود. د جمهور رئیس سفر د استرالیا او گاونډانو لپاره یو فرصت دی چې د استخباراتو لرسوایی د سیاسي پناه غوښتونکو په سر د تاوتریخوالي او د استرالیا د مخدره موادو د دوه قاچاقبرانو له دامول نه وروسته روابط بیرته ښه کړي. د استرالیا شمالي پلاو ته د قوي گاونډي چې مسلمانان پکې اکثریت دي ترمن روابط په دې وروستیو کلونو کې ښه شوي دي. جمهور رئیس جوکو ویدیدو د دوه اړخیزو روابطو په باره کې چې اوه کلنه سابقه لري وینا وکړه. د یوازې د انډونیزیا دوهم جمهور رئیس ته چې د استرالیا پارلمان د دواړو جرګو غټي غونډې ته وینا وکړه. د ویدیدو په لومړیتوبونو کې اقتصادي پرمختیا او د خارجي پانګې اچونې راجلبول راځي. د انډونیزیا پارلمان تیر هفته د استرالیا سره د آزاد تجارت موافقت تصویب کړه. جمهور رئیس په کانبرا کې فدرالي پارلمان ته ویلي هیواد د استرالیا سره مرسته کوي چې د اوږدې مودې د بوټو د تباه کوونکو ورنه بیرته خپل ځای ته راشي. د انډونیزیا سره د استرالیا دوه اړخیزه تجارت تقریبا 11 میلیارد ډالر ارزښت لري. د آزاد تجارت د موافقې له مخې به د دواړو هیوادونو په صادراتو باندې ټولې لګېدلې ګمرکي تعارفې ایستکړی شي. د استرالیا د تجارت وزیر سایمن برمنګهم وایي دا د ډیرو سکتورونو لپاره یو ښه نتیجه ده. سایمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Around 500,000 tonnes of grain, a huge boom, particularly for our West Australian grain growers. Big opportunities in terms of the cattle trade, the horticulture trade, but also in the services space, enormous potential in terms of now new opportunities for Australian education providers and universities and vocational education.
درمو او کارن پوهنې د تجارت په لحاظ غټ فرصتونه دي، مګر د فضایي خدمتونو په لحاظ هم. د استرالیا د پوهنې د سکتور لپاره د نوو فرصتونو په لحاظ ډیر ظرفیتونه شته. زموږ پوهنتونونه او مسلکي بنسټونه په انډونیزیا کې فعالیت کوي. د اقلیم د بدلون په باره کې همکاري بل ساحه ده چې توقع ده له نږدې روابطونه به ګټه واخلي. دغه دواړه هیوادونه لا د پخوانه د تروریزم په باره کې له نږدې نه کار کوي او طبیعي آفتونو ته عکس العملونه څرګندوي. د استرالیا پر لپسې مشران د جاکارتا سره د ښو روابطو د ټینګولو غوښتنه کوي، مګر داسې ښکاري چې دغه احساسات د استرالیانو سره شریک شوي نه دي. د اهل نظر لووی انسټیټیوټ چې مرکز په سیدنی کې دی د عامه افکارو سروې په 2019 کال کې کړی، د دغه سروې له مخې یوازې 1% استرالیان احساس کوي چې په نړۍ کې د استرالیا له ټولو نه ښه دوست انډونیزیا ده. له کانبرا نه غوښتل شوي دي چې د استرالیا د مخدره موادو د یوې ډلې د نیول شوو غړو موضوع راپورته کې چې د 2015 کال د اپریل په میاشت کې کوشش کوو چې د بالی او انډونیزیا نه بهر هیروین قاچاق کړي. د تجارتي اتحادیې 15 غړي په انډونیزیا کې عمري بند تیروي. دوه نورې په اصطلاح د بالی نه په نامه اعدام شوي وو. د دغې ډلې بل غړی رینایی لارنس چې د مخدره موادو قاچاق یې کوو محکوم شوی وو، په 2013 کال کې خوش شو او ویدودو له سفر نه یې کار واخیسته چې د نورو بندیانو په بند کې د تخفیف راوستلو غوښتنه یې وکړله.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د خوست په 15 ولسوالیو کې جنګو هیڅ خون زینشته. خلک په دولت نیوکی کوي چې ګوندی متوازن انکشاف ته پاملرنه نه ده کړې. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل.
که څه هم په دې ورستیو کې په خوست کې د نجونو زده کړو ته د خلکو پاملرنه ډیره شوې، خو په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون د نجونو د زده کړو په مخ کې عمده خنډ بلل کیږي. د دې ولایت د دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان وایي چې په 13 کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو ښوونځی هم نه دی جوړ شوی. دای دولت پر نه پاملرنې تورنوي.
بالکل یې نه لرو. میږي خپل په دې منطقه کې خطه کې چې د دوه منده نر نیولې ان تر وز یې پیرې هیڅ مکاتب نشته. وی جوړ شوی وی هغه وران شول. چې وران شولې سي دې په خاطر دغه مکتب هم وران شوی وو. یې سم بیرته بیا جوړ کړای دی. په دې کې دومره امکانات نشته چې مقصد په دې کې جلکې هم سبق وي یا الکانی وي.
سپیره، دوه منده، مساخیل، صبری او قلندر هغه 15 ولسوالۍ دي چې د نجونو هیڅ ښوونځی نه لري. د خلکو په وینا د دولت له لوري د زده کړو په برخه کې د غیر متوازن انکشاف ښکارندوی کوي. د مساخیل ولسوالۍ و ښوونکي سعیده چې په خپل شخصي کور کې یو شمېر نجونو ته زده کړې ورکوي، د ودانیو نشتون د اساسي مشکل په توګه یادوي.
زده کوونکو د پوره خاص سرپناه ځای نشته. نور خاص ځای دوی نه لري چې دوی هغه کې خپل زده کړې سرته ورسوي. تعمیر دوی نه لري چې په هغه کې دوی پوښه شان خپل زده کړې سرته ورسوي. دا غوښتنه لرو چې د زده کوونکو د پوره خاص تعمیر ځای برابر شي چې هغوی کې دوی خپل زده کړې سرته ورسوي.
د یادو 15 ولسوالیو اوسیدونکي پر دولت نیوکه لري چې ګوند د زده کړو متوازنې پراختیا او پرمختیا ته یې کار نه دی کړی. دوی دې مسالې ته د حل لپاره د دولت جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
نو مکتبونه ځکه نشته چې دولت هغه نه دی توجه نشته. نو کله چې دولت توجه نه وي نو هغه مشکل دا نه دی چې دغه نام نه ده د سیمه. دولت توجه نه ورته کوي. خري سیمه نه بلي کومه چې خري سیمه ده هغه ته ډېر کور شوی دی، کوم چې اطراف دي هغه ته کام کور شوی دی.
په ورته وخت کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آشنا راډیو ته وویل هڅه یې دا ده چې راتلونکی ښوونیز کال په یادو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي فعال او د ودانیو پر جوړېدو یې کار وکړي.
په ټول خوست کې د نجونو د زده کړې لپاره یو ښه کال وي، ځکه چې سر له همدغه شبي چې موږ تاسو کیسې کوو په ټول ولسوالیو کې په دې کار روان دی. شخصا زه هر ورځ یوې ولسوالۍ ته سفر لرم، د خلکو سره مخامخ خبرې کوو چې دوی په خپلو کې د نجونو د زده کړو لپاره هم شرایط مساعد کړي او هم ولسی تړونونه رامنځته کړي سولې دې لارې نجونو ته د زده کړو دروازې پرانستل شي.
د شمیرو له مخې تیر ښوونیز کال په خوست کې نږدې 3000 نجونې ښوونځیو ته تللې. دا د دغه ولایت د معارف د ټولو زده کوونکو 40% شمیر تشکیلوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پر ننګرهار کې د حکومت د عملیاتو د وجې د واکسینونو د پوښښ ساحه پراخه کړې. نور حال زبی الله غازیرا.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو پروسې مشر ډاکټر جان محمد امریکا غکتویل ډېرې داسې ولسوالۍ چې په خوا په کې داعش او طالبان موجود واکسین نه ورتلل خو اوس امن شوی او د واکسینو رضاکاران په ډاډه زړه ورځي چې ماشومانو ته واکسین وکړي.
بالا کې، اچین کې، بچراګا کې، د ولسوالیو کې لاسرسی کورنیو ته شوی دی او زمونږ کوښښ تقریبا په کمپاین کې څه کم و لکه شاوخوا ته رسېدلی.
ولسی خلک هم خوشاله دي چې کلی امن شول او وس ورته واکسین ورسیږي. دوی وايي مخکې ورسره د ماشومانو لپاره دان دیخنی وی چې واکسین نو ورسېدل او ممکن پلچوي وي، خو اوس یې دغه ډار لزړونو وتلې.
قدر مون اوریدونکو، دا زموږ خبرونه. موږ ستاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شي وي نو کولای شئ چې په www.voapashto.com باندې واوري. اوس د دری برخه خبرونه اوریدل مپاتې کوئ.